یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي رادیو ته واژه یاست. د دې خپرونې د سر موضوع مو دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره د نورو مسایلو تر څنګ د سولې پر موضوع هم خبرې کوي. دا هم اورئ چې اجرائیه رئیس وایي په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کوي. نن دوشنبه ده د سلواغیا د لوی 22 د فبروري 11 په پیل کې له نوریاس نورینا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستان د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هېواد کې شاهي نظام ته د پای ټکه کېښود 30مه کلیزه لمانځي. په منځني ختیځ کې د متحدو ایالتونو د پوځ قمندان وایي له سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو وتل په څو راتلونکو اونیو کې پیل شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستان د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. پاتریک شانهان دغه څرګندونې نن افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې له خپلو ملګرو خبریالانو سره کړې دي. هغه وویل د ده په فکر په افغانستان کې حضور د دې لپاره دی چې د خپل هېواد د دفاع ډاډ یقیني شي او د سیمې د ثبات ملاتړ وکړي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د متحدو ایالتونو د ځواکونو د شمېر پر کمولو غور کوي. امریکا دا مهال په افغانستان شاوخوا 40,000 سرتیری لري. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دغه راز ویلي چې دی بل افغان مشرانو سره په خبرو کې ټینګار وکړي چې دا افغانان دي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي او په نهایت کې د خپل هېواد د راتلونکي په اړه پرېکړه کوي. په افغانستان کې یو شمېر کسانو له طالبانو سره د سولې د موافقې مخالفت کړی او طالبانو هم تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د حکومت اجرائیه رئیس وایي طالبانو تر اوسه د سولې د رښتینی خبرو لپاره خپل نیت نه دی ثابت کړی. عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې وکړې. ښاغلی عبدالله طالبان په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي عامل وبلل.
قدمایی را برای تبلیغات، برای کسب امتیاز تا به حال برداشتن، اما نیت خود برای وارد شدن به مذاکره واقعی تا به حال ثابت نساختن.
د افغانستان اجرائیه رئیس وویل د هرې هغې هڅې چې دا هېواد سولې ته نږدې کوي ملاتړ کوي. عبدالله په عین حال کې په افغانستان کې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتلو هم ټینګار وکړ. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان، پاکستان او قطر په ګډون د یو شمېر هېوادونو سفر پرون پیل کړ. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هېواد کې شاهي نظام ته د پای ټکه کېښود 30مه کلیزه لمانځي. تمه ده چې سلګونو زره کسان به نن په تهران او نورو ښارونو کې په هغو لاریونونو کې ګډون وکړي چې د حکومت لخوا تنظیم شوي دي. د 1990 کال د فبروري په 11مه د دغه انقلاب د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمیني پلویانو شارزا پهلوي چې د امریکا له ملاتړه برخمنو له واکه لرې کړ. په ایران کې د اسلامي انقلاب کلیزه هر کال د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال چې خمینی له تبعید بیرته هېواد ته ستون شوی و لمانځل کېږي او د فبروري په 11مه پای ته رسېږي. په منځني ختیځ کې د متحدو ایالتونو د پوځ قمندان وایي له سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو وتل په څو راتلونکو اونیو کې پیل شي. خو جنرال جوزف ووتل چې پرون یې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل چې له سوریې د سرتیرو د ایستلو دقیق نیټه په دغه هېواد کې په وضعیت پورې تړلې ده. تر دې وړاندې د دې مسلې په اړه ضد نقیز راپورونه خپاره شول چې په ځینو کې ویل شوي وو له سوریې څخه لا د مخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې په یوې حیرانوونکې پرېکړې سره له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان اعلان کړ. ټرمپ ویلي وو چې په سوریه کې داعش ډله ماته شوې او هلته نور امریکایي سرتیرو ته اړتیا نه لیدل کېږي. په سوریه کې دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری دېره دي. د امریکا د متحدو ایالتونو یو مرکزي پلاوی له چینایي چارواکو سره د خبرو اترو د یو بل پړاو د ترسره کولو په هدف پیکنګ ته رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ له چین سره د یوې سوداګریزې جګړې د مخنیوي لپاره د راتلونکي مارچ میاشت لومړۍ نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. د امریکا د خزانې وزیر واسټن منوچن او د هیواد تجارتي استازی رابرټ لایتزر به د راتلونکي پنجشنبې او جمعې په ورځو له چینایي چارواکو سره خبرې وکړې. د چین له لوري په دې خبرو کې د صدر اعظم مرستیال او د چین د مرکزي بانک مشر ګډون کوي. متحدو ایالتونو په تېره ډسمبر میاشت کې د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر چینایي مالونو له 10% څخه تر 15% پورې په سلو کې د تعرفې د لوړولو پلان وځنډو. امریکا په دې پریکړې سره غوښتل چې له چین سره د سوداګریزې شخړې د حل لپاره خبرو اترو ته یو بل فرصت ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر په نا اعلان سوي سفر کابل ته تللی دی. په بل راپور کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کوي.
باید از حیثیت ای قربانی ها نمایندگی صورت بگیره. بدون از این هیچ نوع صلح تحقق پذیر نیست.
یو کارپو مو ژغولې چې افغان حکومت باید څه ډول اصول وغواړي.
چې په یو قوي بنسټ ولاړه نه وي او په هغې کې عدالت تعدیل نه شي، هغه سوله بیا ډېرې موقتي ده. بېرته بیا جنګونه شروع کېږي، بېرته ستونزې پیدا کېږي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د پوځ یو جګ پړی چارواکي وایي چې له سوریې څخه به د امریکایي ځواکونه د وتلو پروسه ډېر ژر پیل سي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. زما رایا زما حق ونیس پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. په خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کوي. عبدالله دا څرګندونې نن کړي په څو شیبو کې جزئیات اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې بل موضوع څېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان په یو نه اعلان سوي سفر کابل ته ورسېد. دا سفر به داسې کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون د داعش ډلې په وړاندې په بریا کې د ننګرهار ولسونه وستایل. بلخوا د افغانستان د سولې مذاکرې هم په دې وروستیو کې تر پخوا چټکې سوي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر له هغو ژورنالیستانو سره چې له ده سره په سفر کې ملګري وو ویلي دي چې دی به د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له ده څخه اورو.
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د متحده ایالاتو دفاع د وزارت یا پینتاګون سرپرست پیتریک ام شانهان نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رارسېدلی. شانهان په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې متحده ایالاتو د افغانستان سولې هڅې چټکې کړي دي. په حکومت کې دننه یو شمېر سرچینې دا تاییدوي چې نوموړی کابل ته رارسېدلی، خو دا نه وایي چې نوموړی به له چا سره وګوري. شانهان له هغو خبریالانو سره چې له ده سره په دې سفر کې ملګري دي ویلي چې دی به له افغان مشرانو سره په خبرو کې ټینګار وکړي چې دا افغانان دي چې د طالبانو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي او په نهایت کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه کوي. په افغانستان کې یو شمېر کسان له طالبانو سره د سولې د موافقې مخالفت کړی دی او طالبانو هم تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو کولو انکار کړی دی. شانهان ویلي دي چې سپینې ماڼۍ دته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه کومه سپارښتنه نه ده کړې. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سرتیرو د شمیر پر کموالو غور کوي. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیر لري. د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست په داسې وخت کې له افغان مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته رارسېدلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نویو هڅو په لړ کې پرون شپږم آسیایي او اروپایي هیوادونو خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې خلیلزاد به د فبروري تر 23 پورې په بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، پاکستان او افغانستان کې د سولې په اړه خبرې وکړي. تر اوسه دا نه روښانه چې خلیلزاد او د امریکا دفاع وزارت د سرپرست شانهان و په دې سفر کې په ګډه د افغانستان د سولې خبرې اترې پر مخ یوسي او که څنګه دا چې دی به نن له کومو چارواکو سره وګوري او د دوی د خبرو جزئیات به څه وي، دا به د ازادۍ راډیو پر وروسته خبري سرویسونو کې تاسو ته وړاندې شي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. له اجمل تورمان څخه مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان په یوه نا اعلان شوي سفر کابل ته رسېدلی دی. ده له هغو خبریالانو سره چې له ده سره په دې سفر کې ملګري دي ویلي چې دی به د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د سولې پر روانو مذاکرو هم ټینګار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حکومت اجرائیه رئیس وایي چې په هیواد کې به موجوده نظام او اساسي قانون دوام پیدا کوي. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو سره خبرې کولې وویل چې د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې د سولې سبب کیږي. خو د ښاغلي عبدالله په خبره په دغو هڅو او حرکتونو کې باید د افغانانو لاسته راوړنې او قرباني خوندي وي. واصل وصال د موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده خبرو.
من نسلی صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې موږ سولې ته ورسوي، خو په خبره یې په داشن هڅو حرکتونو کې باید د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او قربانۍ خوندي وساتل شي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره خبرې کولې وویل چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون باید دوام پیدا کړي.
از هر کوششی که ما را به صلح نزدیک بسازه حمایت
می‌کنیم. له هر هغه هڅې چې موږ سولې ته نږدې کوي ملاتړ کوو، خو په دغو کوښښونو کې باید د خلکو قربانۍ او ځای او لاسته راوړنې له ډلې جمهوري نظام، اساسي قانون، امنیتي او دفاعي ځواکونه او د خلکو فردي حقونه خوندي او د دغو قربانۍ له حیثیت استازیتوب وشي. له دې پرته هیڅ ډول سوله د ټینګېدو او وړاندوینې وړ نه ده. خغلی عبدالله وایي هر هغه کس او ډله چې له جګړې لاس اخلي، له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې په سوله کې ژوند وکړي، د افغانستان خلک ورڅخه هرکلی کوي. خغلی عبدالله دغه شان سولې ته د رسېدو لپاره په ملي یووالي او د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته خپل شپږم سفر پیل کړی دی. بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه په خبرو بوخت وي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې یوې لویې ولسي غونډې ته ویلي چې اراده یې قوي ده او هڅه کوي چې په هیواد کې د څلوېښت کلنې جګړې له امله د وینې بهیدنې بهیر بند کړي. ښاغلی غنی ویلي چې د سوله په کعبه شریفه کې غواړي نه مسکو کې. هغه زیاته کړې چې د سولې تک لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار دی، خو ټینګار یې وکړ چې د ولسمشرۍ څوکۍ د ولس ته او په اړه یې پرېکړه هم یوازې ولس کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړو او سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځنۍ ناسته وکړه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. د مسکو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو نهه مدهیز ګډ پرېکړه لیک هم خپور کړ چې پکې د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او په امنیتي او دفاعي بنسټونو د اصلاحاتو خبره هم شوې ده. په پریکړلیک کې همدارنګه د نظام په ټولو چارو کې د اسلام د اساساتو پر پیروي، د افغانستان د ټولو قومونو د بشپړ عادلانه مشارکت پر بنسټ، د قوي او مرکزی اسلامي حکومت پر خوندیتوب، په سیمه ایزو او نړیوالو منازعاتو کې د افغانستان پر بېطرفۍ او د دینی او ملي ارزښتونو په ساتلو سره د پرمختللې نړۍ له معیارونو سره د پالیسیو پر همغږۍ کولو ټینګار شوی دی. بلی سالی صاحب،
ډېره مننه. له واصل وصال څخه مو واورېدل چې د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې سبب کیږي. خو د ښاغلي عبدالله په خبره په دغو هڅو او حرکتونو کې باید د افغانانو لاسته راوړنې خوندي وي. بلخوا د حقوقي چارو ځینې تحلیلګران هم په دې باور دي که سولې ته د رسېدو په موافقه کې د خلکو قرباني او غوښتنې په پام کې ونینیول سي، د تلپاتې سولې ټینګښت ناشونی کیږي. د دې موضوع د لا وضاحت لپاره واصل وصال د افغانستان د ډیموکرات
ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له رئیس کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سولې په تړاو د افغان حکومت دریځ او غوښتنې تر کومه حده د منلو وړ دي.
دا د افغانستان د ټول ولس ګډ ده. ډاکټر عبدالله غږ نه ده. په دې اتلس کالو کې موږ یو ډېره ستونزمنه لار منزل ووخ لارم طی کړله. خورا ډېره قرباني هم ملکي وګړو هم نظامي وګړو چې له دغه ارزښتونو نه حمایه وکړو. کوم ته چې ډاکټر صاحب عبدالله ګوته نیولې ده، که موږ ټول په اوبو لاو کوو دې لپاره چې دلته سوله راځي، هغه سوله به بیا پایداره سوله په هېڅ صورت نه وي. په هېڅ صورت سوله چې په یو قوي بنسټ ولاړه نه وي او په هغه کې عدالت تعمین نه شي، هغه سوله بیا ډېرې موقتي ده. بېرته بیا جنګونه شروع کېږي، بېرته ستونزې پیدا کېږي.
بله رنجبر صاحب، څه فکر کوئ دغه شرایط چې افغان حکومت وړاندې کوي چې باید د افغانستان اساسي قانون رعایت شي، د خلکو قربانۍ په نظر کې ونیول شي، د نظام پایښت او جوړښت باید خوندي پاتې شي، څه فکر کوئ دغه شرایط چې دوی وړاندې کوي دې ته په کتو سره به مقابل لوری دې ته چمتو شي چې بالاخره سوله وکړي افغان حکومت سره؟
دا رقم شرایط وړاندې کوي چې د غسول اصلا ناشونی سي. دلته پاکستانی چارواکو دا رقم یو ستراتیژي وضع کړې چې فقط دوی دغه اوس فشار د دنیا کم کی او دغه تلاشونه په اصطلاح هلې ځلې شروع کړي چې ګویا دوی ملګرتیا کوي. کله د کویس منطق موجود نه دی، موږ اساسي قانون کامل نه یو اسلامي قانون دی. په دې کې هم موږ حاضر یاستو چې تعدیلات پکې راشي. موږ په دې معتقد یاستو چې بعضې نیمګړتیاوې لري چې هغه موږ خپله لیوال یاستو چې تعدیلات راشي، مګر هغه تعدیلات باید د لوی جرګې د طریقه هغه لوی جرګې چې په اساسي قانون کې راغلی دی. په دې کې نو طالبان څه وایي؟ هغوی غواړي چې خپله ورته کینی هر چی چې پکې لیکي لیکي دلته خو د افغانستان خلک بیا په حاشیه کې پاتې کیږي، لکه دا څلوېښت کاله چې په حاشیه کې.
که چېرته همدغسې د غوښتنو ترمنځ تضاد او ټکر موجود وي، بالاخره د سولې خبرو ته سړی هیله من کېدای شي چې یو نتیجه به ولري؟
اراده موجوده نه وي، خو ما وویل چې دلته همیشه یو پلمه پیدا کیږي چې دا موخې ته ونه رسیږو. او که اراده موجوده ای، هغه هم اداره د پاکستان د پاکستانی چارواکو، موږ دا موضوع باید هیڅ وخت هیره نه کړو. په هغه حالت کې سل په سلو کې یوه ډېره ښه مطمئنه سوله راځي، ثبات او امنیت تامینېږي چې دا د افغانستان او د پاکستان د وګړو په ګټه ده. او په منطقي کې به دلته ثبات راشي، تجارت به رونق پیدا کړي. اوس خبره در پاکستان په یو ډېر بد اقتصادي حالت کې دی، دغه حالت تغییر خو په ځای مطمئنه وه که په افغانستان کې سوله او ثبات وي، دوی تجارت رونق پیدا کوي. لکه خاطر از په دې عقیده یم چې بعضې سری کرښې دي، هغه نه موږ حمایه ونه کړو، موږ د قربانیان د جنګ د دوی روح موږ نه بخښي.
د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر ول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم له فیروزی عزیزین د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ وایي د دغه هیواد د صنعت او سوداګرۍ وزارت نوې رهبری دی د افغان سوداګرو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د دغه بورډ مشر رحمت الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نوې سرپرست وزیر اجمل حمیدی پر اتاک سره به د افغان سوداګرو او په سوداګریزو بندرونو کې د دوی ستونزې راکمې شي. د ښاغلي حاجی اغا په خبره د هیواد په ګڼو سوداګریزو لارو او بندرونو کې افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي چې په سوداګرۍ منفي اغیز کړی دی. ښاغلي حاجی اغا تر دې ازادي راډیو سره د کندهار هرات په لوی لاره د نقلونو خزیو د اخیستلو عمل هم شکایت کړی و. ښاغلی حاجی اغا په داسې حال کې په سوداګریزو بندرونو کې د سوداګرو د ستونزو د هواري غوښتنه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې څو ورځې مخکې ویلي و چې د سوداګرو اتیا سلنه ترانزیتي ستونزې هوار شوې دي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي د دغه ولایت د کرنیزو فعالیتونو د پراختیا او د کروندګرو د ستونزو د هواري په هدف یې یو شمېر پروژې تطبیق کړې دي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې لویدیځ زون د اوبو له کمښت او وچکالۍ سره مخ دی چې کروندګر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په خبره سکل په کندهار ولایت کې دوه سترې او ولس نورې کوچنۍ د اوبو لګونې پروژې تطبیق شوي او په دغو پروژو کې د اوبو سربندونه، کوچني حوضونه او د اوبو ډنډونه شامل دي چې د کرنې لپاره د اوبو د کمښت کچه ورسره راټیټه شوي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو تر مخې د دغه ولایت 50% خلک په کرنه بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري خزقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریجه 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې زو بهرنی اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4,50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداری 1,080 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1,503 افغانۍ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم یو نړیواله مسله څېړو. په منځني ختیځ کې د امریکا لوی پوځي قومندان وایي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل شایي ډېر ژر پیل سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په وروستیو کې یو ناڅاپه له سوریې څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه، خو داسې ښکاري چې د سوریې په ګاونډي هیواد عراق کې د امریکا د پوځي ځواکونو په شمیر کې به بدلون رانسي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، خبرونې ته شراغ لاست، اول که دا راته وایست چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره کوم اټکلي تاریخ د امریکایي چارواکو لخوا ټاکل شوی یا اعلان شوی؟
مننه صالح صاحب. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال جوزف ووټل پرون دې پوښتنې ته چې آیا امریکایي پوځیان به په ورځو کې له سوریې ووځي که په اونیو کې، د په ځواب کې ویل چې ښایي دا بهیر په څو اونیو کې بشپړ شي یا پیل شي وبخي. خو ووټل چې منځني ختیځ ته د سفر پر مهال په یو پوځي الوتکه کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، خپله وینا سمدستي په دې خبره تصحیح کړه چې د سرتیرو د وتلو دقیقه نیټه د جګړې د ډګر له وضعیت سره تړلې ده. هغه ویل له سوریې څخه د پوځي ځواکونو د وتلو وخت له ټاکلي پروګرام سره سم پرمخ ځي. جنرال ووټل وویل د پوځي پرسنل انتقال د وسایلو او تجهیزاتو د لیږدولو په پرتله اسانه کار دی، او هغه کار چې اوس مهال ترسره کیږي د هغو وسایلو تصفیه ده چې پوځ اړتیا نه ورته لري. خو سالی صاحب، د امریکا د پوځ د جګپوړي مقام دا ونه ویل چې د سرتیرو او وسایلو د لیږد بهیر به څومره وخت دوام وکړي.
او بله پوښتنه دا ده چې په عراق کې هم امریکایي پوځیان ډیر دي. د امریکا به له دغه هیواد څخه هم ویل کېږي چې خپل سرتیري باسي او که څنګه؟
نو په عراق کې هم همدا پوښتنه د په عراق کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د مسلې په اړه هم جنرال ووټل څخه پوښتنه وشوه. هغه خبریالانو ته وویل دی فکر نه کوي چې د سوریې په ګاونډي هیواد عراق کې به د امریکایي پوځیانو په شمیر کې بدلون راشي. البته ولسمشر ټرمپ نږدې یوه اونۍ مخکې ویلي وو چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور ساتل مهم دي، څو واشنگټن پر ایران څارنه وکولای شي، ځکه د ده په وینا ایران پر اختیار سره یوه ستونزه ده. جنرال ووټل وویل دی فکر کوي چې په عراق کې به د امریکایي ځواکونو اوسنی شمیر چې 5,000 ته رسیږي په خپل حال پاتې شي.
او که بیرته د سوریې مسلې ته ورسو، تکل صاحب، له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره تاسو مخکې یادونه وکړه چې اټکلي تاریخ ټاکل شوی که نه ده ټاکل شوی. په داسې حال کې چې په سوریه کې لا هم جګړه روانه ده، که څه هم زیاتې سیمې له داعش ډلې نیول سوي دي، د امریکایي پوځونو د وتلو پریکړه ولې وسوه؟
صالح صاحب، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په اعلانولو سره د کانګرس غړي او د امریکا نړیوال متحدان حق حیران کړل. ټرمپ وویل چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو حضور ته نور نو اړتیا نشته، ځکه د ده په وینا داعش ډله نوره نو ماته شوې ده. په سوریه کې اوس مهال شاوخوا 2,000 امریکایي سرتیري دېره دي چې ماموریت یې د سوریې له عرب او کورد متحدانو سره په ګډه د داعش ډلې د پاتې وسلوالو پر ضد جګړه وه. ټرمپ له دې پریکړې وروسته د خپلو جمهوري غوښتونکو ملګرو او سیالو ډیموکراتانو او همداراز د ځینو هغو هیوادونو د چارواکو له انتقادونو سره مخامخ شو چې د تروریزم په ضد په جګړه کې د امریکا متحدان دي. انتقاد کوونکو ویل چې له دې کار سره به د امریکا کورد متحدان د ترکانو پر وړاندې یوازې پاتې او روسیې او ایران ته به په سیمه کې د نفوذ امکان برابر شي. په خپله ووټل هم یوازې څو ورځې مخکې د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې وویل چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په مسله کې له ده سره هېڅ راز سلا مشوره نه ده شوې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس بلنه جی سپی څخه وره چی په کابل کې نن ورسپانو کومي تفسیری او مقالې خبرې کړې دي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دا مطالب خبرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورسپانې په خپل اثر مقاله کې لیکلي، ولسمشر غنی وایي چمتو دی چې وسلوالو طالبانو ته په کابل، کندهار یا ننګرهار کې رسمي دفتر ورکړي او ساتنه یې وکړي. په اثر مقاله کې راغلي ولسمشر دا خبرې پرون د شینوارو په غنی خیل ولسوالۍ کې کړې دي. ورسپانه لیکي ولسمشر دا خبره کوي خو پوهېږي چې نه طالبان دا وړاندیز مني او نه هم دا چاره لیدا، بلکې د سرمقالې د لیکونکو په خبره دا خبرې یوازې د دې لپاره کوي چې ځان د سولې ملاتړ وخی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني او خبرې ورسره نه کوي، نو یا د ډله به څنګه حاضر شي چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې دفتر پرانیزي او امنیت هم حکومت ته وسپاري. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې د مسکو غونډې په تړاو د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې د مسکو په غونډه کې یوازې د طالبانو غوښتنې په پام کې نیول شوې دي. په مطلب کې د ښاغلي مسلم یار په حواله دا هم راغلي چې سوله د ټولو غوښتنه ده، خو د سولې هر ډول خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت وشي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس دا هم ویلي چې له پایله یې د مسکو د غونډې مخالفت کړی، خو په خبره یې پکې د مسلې عمده اړخ چې افغان حکومت دی ګډون نه درلود. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا لیکلي د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف رسنیو ته ویلي چې افغانستان ته به وړیا الوتکې ورنکړي. په مطلب کې راغلي چې کابلوف ویلي د دغو الوتکو بیه باید پرې شي. ورسپانه لیکي کابلوف دغه شان ویلي چې د افغان حکومت اوسنۍ مشرتابه مسکو سره داسې اړیکې پالي چې موږ یې اصلا غوښتونکي نه یو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي سرچینې ته دا هم ویلي چې د روسیې پوځ دغو الوتکو ته اړتیا لري او واشنګټن یې له اخیستلو ډډه کړې، نو ځکه افغان چارواکي باید د دغو الوتکو د بیې پرې کولو لپاره نورې لارې چارې ولټوي. او دنیا خپلواکي ورسپانې بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ته د نړۍ د غوره وزیر د جایزې د ورکړې په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي دا جایزه تېره ورځ په دوبۍ کې د نړۍ د حکومتونو د مشرانو په ومه غونډه کې د متحده عرب اماراتو د صدر اعظم او د دوبۍ د حاکم شیخ محمد بن راشد لخوا ورکړل شوه. ویل شوي چې دغه جایزې ته له 130 هیوادونو 3000 وزیرانو نومونه لیکلي وو.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 23 دقیقې سوې. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدزي اریوبه په خپل سیمه کې لیکلي، په هر قیمت چې وي باید خلیلزاد له طالبانو سره سوله وکړي، دا ځکه چې په جګړو کې یو هیواد هم ترقی نسي ترلاسه کولی. قاسم ځواک له هلمند: تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي، ځکه چې دوی د بل له ادرس څخه د سولې خبرې کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره: خدای دې نور د خلیلزاد هڅې کامیاب کړي چې د سولې شاهدان ووسو. عبدالوهادي حقمل له کندهاره لیکلي چې بمباري بند نسي نسرات لای. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي: افغان نظامی ځواکونه د افغانستان اتلان دي او باید دوی ته درناوی وسي، ځکه چې دوی د دې خاورې غازیان او شهیدان دي. محمد له کندهار لیکي چې د کندهار ښار سړکونه ډیر خراب دي، شروالي د بیارغونې کارونه نه کوي. او د ګل په نامه اوریدونکي له کندهار لیکلي: په کندهار کې والی نه لرو، ولسمشر باید ژر تر ژره حیات الله حیات راوستوي، ځکه چې په دې ولایت کې اداري فساد زیات شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلام السلام علیکم. زه محمد زلین شکری دی هلمند ولایت د واشد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور دا د شورا د غره خدي چې دی چار کړه په کار نه کوي، دغه یوه پته خو ګرسړي دا غره په خواته کار نه کوي، د ریبا شبکې هم بندې کړي، دغه یوه افغانستان شبکه په حاله ده، دغه لمبه مې کوي دی په حاله کې مشکل ممدار. ورور د پوره چارو وخت د خدای تمام.
السلام علیکم. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ خبره کوم. بدرهار ولایت کې د نیم روپۍ وړاندې سره د بیسین شرکت او دغه د روزګان په ولایت کې نه هم خبر شول دوی نشته، او په نور ولایتو کې نه هم خبر چې هغه $15 ورکوي که د غوڅه کار کوي محصول کې زموږ $15 کار کوي. د هغو د نیم روپۍ وړاندې په ټولو ولایتو کې شته. زموږ د روزګان په ولایت د ګیزاب ولسوالۍ کې دا د نیم روپۍ وړاندې نشته. دغه باید چې ویل کې دغه د افغانستان بیسین شرکت ته وایم.
کوم عملیات چې دي د سنګین او پکه دي ټول سواري چې باید کړی دي، دا باید ونه درول شي. اوس یوازې عملیات بسنه نه کوي، بلکې باید د اناره پوسته شي. ټوله کچه کې ولسوالي باید پوستي وغورځي او په خپل ولکه کې راولي. دي عملیات وکړي بالا ولاړ شوی موضوع نه وسله مړه کړل بالا ځیزني. دا وسوال څه نه زیان رسي نه تاوان ورکوي. ورور زما دا غوښتنه ده چې باید اسه عملیات وکړي، تر ملي خدي کار ټول تر هغه توره پوسته وغورځي. مالات یې باید وکړي. څه دي کچه کې ولسوالي مهم ورسوالي ده، بند پروژه جام په سره د وګوره دا د امنیت په بل چاره نه دي. تاسو سلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دولس نیمه بجې سپې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي چې دلته تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستان د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. پاتریک شانهان دغه څرګندونې نن افغانستان ته په ناڅافي سفر کې له ده سره ملګرو خبرې لاندې کړي دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبانو تر اوسه د سولې رښتینو خبرو لپاره خپل نیت نه دی ثابت کړی. عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې وکړې. د سرپل چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې 22 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د سرپل د امنی قومندانۍ یو مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل دغه نښتې تېره شپه د سنچارک ولسوالۍ د شولکوم پر امنیتي پوستو له برید وروسته پیل شوې. د هغه په وینا په دې نښتو کې چې تر سهاره یې دوام کړی 9 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هېواد کې شاهي نظام ته د پایټکه کېښود 24مه کلیزه زلمانځي تمه ده چې سلګونو زره کسان به نن په تهران او نورو ښارونو کې په هغو لاریونونو کې ګډون وکړي چې د حکومت لخوا تنظیم شوي دي. په منځني ختیځ کې د متحدو ایالتونو د پوځ قمندان وایي له سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو وتل په څو راتلونکو اونیو کې پیل شي. او د امریکا د متحدو ایالتونو یو مرکچي پلاوی له چینایي چارواکو سره د خبرو اترو د یو بل پړاو د ترسره کولو په هدف پیکینګ ته رسیدلی دی.
له نوریاس نوري مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. زموږ خبرونه هم د ازادي راډیو د ویب سایټ د لارې په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي، ازادي راډیو .com ته ورسي. د خبرونه په پاتې شیبو کې زماره یا زما حق اونیس پروګرام خبريږي چې د انتخاباتو پر موضوع راڅرخي.
زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه
من هیڅ رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره یا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو. جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د لومړي لیست د اعلان څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست انتخاباتو ته 13 کسان چې ځانونه یې ثبت کړي وو د کاندیداتوري په لومړي لیست کې اعلان کړل. د دغه لیست له خبرېدا وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. یوسف خان زدران د موضوع پاړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو پر لمړنۍ لیست او کاندیدانو شکایت لري کولی شي له دوی سره تر دوه اونیو خپل شکایتونه ثبت کړي. د یاد کمیسیون ویان علی رضا روحانی د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې کمیسیون یې د یادو کاندیدانو د لمړنۍ لیست له خپرېدا وروسته د شکایتونو او اعتراضونو اخیستو ته چمتو دی.
کمیسیون محترم انتخابات لیست ابتدایی
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لمړنۍ لیست په رسمي توګه اعلان کړ. نو ځکه سر لننه مونږ اعلانوو چې که په دې هکله د هر ډول شکایتونو او اعتراضونو اخیستلو ته چمتو یو. که هر څوک پر کاندیدانو څه شکایت ولري کولی شي چې خپل شکایتونه له مونږ سره ثبت کړي چې مونږ به ورته د قانون سره سم رسیدنه وکړو. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د اسنادو او مدارکو له څېړنو وروسته د کاندیدانو لمړنۍ لیست د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ اعلان کړ. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد انیف اتمر، عبداللطیف پدرام، محمد ابراهیم الکوزی، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، شیدا محمد عبدالی، شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود، محمد حکیم ترسن، گلبدین حکمتیار، سید نورالله جلیلی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ او نور رحمان لیوال له کاندیدانو څخه دي چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لمړنۍ لیست یې لاره موندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او د نهایي لیست د اعلان لپاره یې د کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرسیال زبی الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نوملړ خپور کړو، همدا غوښتنه زموږ د سکاټ کمیسیون څخه د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم ته احترام وکړي او د همدغه تقویم پر اساس باندې دوی پر مخ ولاړ شي او خپلې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپلې څېړنې د حمل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې بشپړې کړي او د همدې میاشتې په درېیمه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورولیږي. په عین حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې خلک د قانون له مخې باید د کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري.
راپور مو واورید. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د کاندید لپاره په اساسي قانون او د انتخاباتو په قوانینو کې یو لړ شرایط وضع شوي دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پر مهال دغه شرایط په پام کې نیولې دي. کنه په دې اړه مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال په سټوډیو کې میلمانه کړي دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حق پرس، په لومړي سر کې راته وایي چې لومړنی لیست اعلان شوی د هغه شرایط چې د یو کاندید لپاره د انتخاباتو په قانون کې وړاندې شوي دي یوازې شوي هغه پوره کړي دي تقریبا.
ډېر زیاته مننه. په لومړي قدم کې جناب افغان صاحب، تاسو ته ستاسو درون میلمه، د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چې خوشبختانه د درو اویا احتمالي نوماندانو په شاوخوا کې معلوماتي کڅوڼې ترلاسه کړلې چې بیا د دغه درو اویا کسانو څخه یوازې اتلس کسان په دې وتوانېدل چې خپل اسناد د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ارزیابۍ په خاطر باندې وسپاري. چې د جدي د دیارلسمې نیټې څخه بیا تر دیرشمې نیټې پورې موږ د دوی د اسنادو د دې په خاطر چې اسناد باید واخیستل سي هغه چیک سي موږ د دوی څخه اسناد تسلیم کړل. دا هغه څخه وروسته یعنی د دلوي د اولې څخه تر پنځلسمې پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه وخت اختصاص کړی و تر څو د ټولو احتمالي نوماندان د غاتلستانه اسناد ارزیابي کړي. چې ارزیابي پر دوه ډوله ترسره شول، یو یې فزیکي ارزیابي و او بل یې د سیستم ارزیابي و. په فزیکي ارزیابي کې ټول هغه اسناد د معلوماتي کڅوڼو مطابق موږ د دوی څخه تسلیم کول او هغه مو بررسي او ارزیابي کول. د مثال په ډول په شپیتمه ماده کې د اساسي قانون، یو شپیتم ماده کې د اساسي قانون، اته دیرشم ماده کې د ټاکنو د قانون ډیر وضاحت موجود دی چې یو کس چې ځان ولسمشری ټاکون ته نومان کوي کوم شرایط باید ولري. چې موږ د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون او هغه داخلي طرز العمل چې د سپتنام د پاره په کمیسیون کې موجود دی د هغه مطابق د دوی د اسناد دوه نو بررسي تر سره سول شي، وي فزیکی بررسي او بل د سیستم. خوشبختانه باید وایو چې د دواړو پلټرونو او برسیو څخه وروسته نوموړي 13 نفر په دې وتوانېدل چې په ابتدایي لیست کې داخل سي، او دوی د احتمالي نوماندانو په حیث ولسمشري ټاکنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا څخه وپیژندل سي. البته د یادولو وړ ده چې ټاکنیز نظام دوې مهمې برخې لري چې یوې تطبیقي اړخ دی او بلې د عدالت تامین اړخ دی. که بیا هم زموږ وګړي د هیواد او ځینې نور کسان او همدارنګه سیاسي احزاب بیا هم د دې غوښتنه وکړي چې یو شمیر احتمالي نوماندان هغه شرایط نسي پوره کولی، واجد شرایط نه دي، دوی کولی سي چې مشخصه مرجع چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون دی هغه ته مراجعه وکړي، او د شکایتونو د رسیدګۍ کمیسیون عدالت تامینوي هغه کسان چې واجد شرایط نه دي هغه د لیست څخه باسي. یوه خبره چې د یادولو وړ ده هغه دا ده چې دغه ابتدایي لیست دا یو تکمیل سوی او بشپړ سوی لیست نه دی. البته د شکایاتو د کمیسیون د بررسۍ څخه وروسته به بیا موږ نهایي لیست اعلانو. د نهایي لیست څخه وروسته به ټول هغه کسان چې په نهایي لیست کې راځي هغه به رسمن ولسمشري ټاکنو ته د یو کاندید په نامه باندې پیژندل کیږي.
حقپال صاحب تاسو ته راځو، د یو کاندید لپاره زیات شرایط خو کوم شرایط چې زیات افغانانو لپاره مهم دي؟ همغه د دوګونی تابعیت مسله او همدارنګه د دندو مسله. ځینې کسان په حکومت کې اوس هم دندې لري خو دوی یا د کاندید په توګه همدارنګه یا د مرستیال په توګه په انتخاباتي ټیم کې سره راټول شوي دي. تاسو له نظره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه شرایط تطبیق کړي دي که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته، حق پرست صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته. خا د ټاکنو یا د انتخاباتو د کاندیداتوري شرایط په اساسي قانون کې هم درج، البته په شپیتمه او یو شپیتمه حتی د شپیتمه ماده پورې صراحت لري. څو مسایل ډیر مهم دي. اول خود د دندو د استعفا مسله ده چې د ټاکنو په کمیسیون کې هم دا واضح دي چې هر څوک چې کاندیدیږي هغوی باید له خپلو دندو څخه استعفا وکړي، هغه که په هر فیصله مقام کې وي. دومه خبره د تابعیت مسله ده. خو زه فکر کوم تر اوسه خو کوم څه چې بیرون ته راوتلې دي د تابعیت مسله لا ینحل پاتې ده. کمیسیون په بهرنیو چارو وزارت باندې تور لګوي چې دوی زموږ مکتوبونو ته ځواب نه راکوي. د بهرنیو چارو وزارت برعکس په دوی تور لګوي چې موږ دوی ته دوه مکتوبونه لیږلي، تر اوسه ځواب نه ده راغلی. دلته نو هغه د ملامت او سلامت کیسه روانه ده، خو معلوم نه ده چې اوس په اصطلاح غفلت او بیکفتی کم ځای کې ده. خاله شک پرته د ټاکنو کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون دواړو په تیرو ټاکنو کې خپل فیصله وړتیا ظرفیت او هر څه فیصله نمایشته کې ښودله او څرګند د شل لمر نه هم ډیره چې نشته پکې هغه درایت او کفایت چې دوی په واقعي معنا سره دغه ټاکنې سنبال کې مدیریت کې او بالاخره نتایج د خلکو مخ ته کېږدي. دومه خبره دلته چې ډیره مهمه ده افغان صاحب، په افغانستان کې د قانون د پیروي او اطاعت روحیه نسته ده، او دا داسې نه ده چې له ښکته شروع شوي ده، له عادي افغانانو څخه پیل نه ده. دې پیل ولسمشرۍ ماڼۍ له شخص ولسمشر نه ده، بیا همداسې تر وزیرانو او تر معینانو تر والیانو د ملي شورا تر غړو همداسې پسې ښکته زه تر آخرین فرده پورې دا یو اصل ده. ځکه قانون خو یو متن ده، یعنی یو متن ده چې اتفاق پې شوی تر څو د خلکو چارې تنظیم او مدیریت کړي. خو د دې تطبیق کوونکي چې دي همدغه سیاستوال او چارواکي دي. د اساسي قانون د هدایت له مخې د دولت یو له اساسي وظیفو څخه هم د اساسي قانون نور قوانینو تطبیق ده. خو دلته په افغانستان کې دا شی نشته، یعنی خلک قانون ته هویت نه لري، حتی خپل چارواکي نه لري. یعنی په حقوقي لحاظ کې وڅېړي هغه مشروعیت په ټوله معنا له منځه تللی. مثلا د اجرایه ریاست شتون او همدا اوس چې کاندید شوي دي دوی په کوم فیصله استدلال سره راضي خپل وظیفې ته ادامه ورکوي؟ مثلا بل تناقض که زه تاسو ته وښیم، ولسمشر راضي د اجرایه ریاست دوم مرستیال له دندې لرې کوي، خو لومړی مرستیال خپله اجرائی رئیس او جن نور کاندیدان چې په دندو کې دي دوی پاره چوپ پات کیږي چې دا ټول سیاسي تعامل نه قانوني او حقوقي تعامل
بحث کو ډیر زیات مننه حق پر صاحب دا لومنی لیس اعلان دور از وړاندې خبرات خپلواک کمیسون رئیس اعلان وکړ چې د دوګونی تابعیت د موضوع په اړه باندې د بهرنۍ چارو وزارت له دوی سره مرسته نه کوي. یعنی په دې دور از کې دوی وته نه دل چې دا مسله حل کی کوو سم دا مسله اندسه وایي تر سوي ده او که دوی خپل اغه مکتوبونه چې دوګونی لیس په اړه تاسو کې وزارت ته لګلی او بیرته جواب سوي دي او دا مسله سپینه کړی ده.
د بهرنۍ چارو وزارت څخه موږ د اتلسو احتمالي نوماندانو په حق له د دوه تابعیت معلومات غوښتل چې آیا دغه کسانو کې داسې څوک ست چې دوه تابعیت ولري. د بهرنیو چارو وزارت یو استدلال چې کمیسون سره وکړي هغه داو چې یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان دولت تفاهم نامې لري چې البته د دوه ګونی تابعیت مسله زینی بهرنی هیوادونه مشتوازی کوي. زینی هیوادونه هغه د خپل پالیسي مطابق د خپل وګړو هویت چاته نه وای، یعنی د دوګونو تابعیت په اړه معلومات نه ورکوي. حتی د بهرنی چارو وزارت سره هم د دوی په وینا د رهبری چې یو شمیر هیوادونه د خپل پالیسي مطابق نه غواړي چې د دوګونی تابعیت په مورد کې د بهرنیو چارو وزارت ته معلومات ورکړي. نو ځکه اتلستان چې احتمالي نوماندان دی ولسمشری ټاکنو ته د یو شمیر په اړه موږ ته رسمن معلومات راغلي چې دا کسان دوه تابعیت نه لري، اما یو شمیر کسانو په اړه تر اوسه پورې موږ ته د بهرنیو چارو د وزارت لخوا څخه رسمي معلومات نه دي راغلي.
تاسو په کوم استدلال او منطق باندې دوی
رازم
دوګونی تابعیت نه پاک اعلان کړل؟
موږ نه دی ویلي چې موږ د دوګونی تابعیت څخه دوی پاک اعلان کړی دي. البته د یادولو وړ ده که چیرې پر دوی باندې کره شواهد او اسناد پیدا سي چې دوی دوګونی تابعیت لري، د شکایاتو کمیسیون د خپل حقوقي صلاحیت څخه په استفاده په هر مرحله کې کولای سي چې دوی د ټاکنیز نظام د ریاست جمهوریت څخه وباسي.
اقبال صاحب، د قانون لمخه کله چې لمړنۍ لیست اعلانېږي د دوهم لیست تر اعلان پورې څومره وخت خلک انتخاباتو کمیسیون د شکایتو کمیسیون لري تر څو پورې خلک عریضه وکړي په چا باندې کوم نوماند باندې احتمالي نوماند باندې څومره وخت په قانون کې ورته ځانګړی سره؟
خاص راحت خو دوه ونی ده چې په دوه ونی کې دوی باید رسیدګي ورته وکړي او د کې اعتراض وي کې شکایت وي او کې دوی څېړنه هر څه وي په دوه ونی کې به دوی ورته رسیدګي وکړي. فکر کوم چې دوه اونۍ نه اوس وخت تیر شوی دی، یعنی هغه موده تکمیل شوی ده چې دا کار لا تر اوسه نه ده شوی. یو شی چې زلته وایم، دغه د دوه طبیعت په مسله کې دا ډېر سره صریح مسله ده. یعنی دا معلوم دی چې څوک دوه طبیعت لري څوک نه لري، خو دلته حقوقي تعامل او قانوني تعامل نه کېږي. اکثرا یا په سلو کې 90% سیاسي تعامل ده نه حقوقي تعامل. اول خو تاسو پوهیږي چې په دغه اتلو کاندیدانو کې چې یو شمیر زیاتې زه په شخصي لحاظ دوی پیژنم، دا ټولې طبیعت معلوم ده چې څوک د کوم هیواد طبیعت لري، خو دلته یو حقوقي یا قانوني د وتلو یا د تیښته لاره ورته شته چې موږ خپل طبیعت تسلیم کړی یا پیسې نه اخیستی مو. دا
خو کاپي باید کمیسیون ته
ورکړي. بالکل، دغه مسله ده چې دوی باید د خپل اسناد ورته وسپاري. خو دلته بیا هم زه وایم چې اول خو د ټاکنو سرنوشت هم لا معلوم نه ده، ځکه چې دغه یو ډول دسی بی هویتی او بی کفایتی او بی پروايي چې پکې لیدل کیږي، ځکه ته سیاسي زینې اړودود روان دي.
زه غواړم ته لږ وضاحت ورکم. اجرائی ریاست اجرائی رئیس څو ورځې وړاندې وویل چې نړیوال ور سره په پرنسپ کې منلې ده چې هم به د سولې خبرې هم به د انتخاباتو مسلې مخ کې وړي. ولسمشر ورستي سرګندونه وکړه، تاسو هم ولیدل چې سل په سلو کې د یقیني ده چې انتخابات به کیږي. نو ځکه ته واضح ده، روښانه ده، حکومت اراده لري، کمیسیون ته چمتووالی لري.
افغان صاحب، موږ تاسو ته د افغانستان سیاسي وضعیت او حالت معلوم ده، ولسمشر غنی او اجرائی رئیس ته هم معلوم ده چې دلته ورستۍ پریکړه د ولسمشر په قلم او د اجرائی رئیس په قلم باندې نه کیږي. ورستۍ پریکړه هغه ځینې اسناد او شواهد چې د ځینو رسنیو نه راوتلي دي کم خبرې چې په قطر کې روان دي او کم کارونه چې کیږي او کم سیاستوال دي ولسمشر غنی سیالانه چې کوي هلته ډیر پرمختګونه شوي دي د دې په خاطر چې ټاکنې باندې کېږي او د طالبانو دریز هم تاسو ته معلوم ده او خپل واضح بیان کړ. زه فکر کوم د طالبانو او د امریکایي ټیم خلیلزاد ترمنځ یو هوکړه چې شوې دغه دا ده چې موږ به دغه د انتقالي حکومت مثلا نه اعلانو ځکه چې بیا دلته ډېر شدید مخالفتونه پیدا کیږي د افغانستان د برحاله حکومت له ادرسه د ولسمشر غنی له ادرسه. کوم څه چې زه پوهیږم اوس هم په همدغه باندې خپل ولسمشر غنی او اجرایي رئیس سخت په تشویش کې دي، سخت په اندېښنه کې دي. دوی په اصطلاح د مایک او د رسنیو د توربین تر شا په دې سخت یعنی تشویشونه لري چې ټاکنې به کیږي که نه به کیږي. یعنی دغه مخالف سیاستوال د ارګ رقیبان چې داسې مذبذب و یو ډول په اصطلاح په شک باندې اقدامات کوي او دا څرګندونې تاسو له مسکو نه واورېدي، دا ټول دا تاییدوي چې د ټاکنو کېدل او نه کېدل لا تر اوسه یې قطعي پرېکړه نه ده شوې، ځکه چې قطعي پرېکړه په ارګ کې نه کېږي، قطعي پرېکړه به د خلیلزاد مذاکرات کوي.
حقپرست صاحب، ته د حقپال صاحب خبرې واورېدلې، حکومت قوي اراده لري او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څومره په چمتووالی لري او اوریدونکو ولس ته څومره ډاډ ورکولی سي چې دغه انتخابات به په خپل او ټاکلي وخت ترسره کړي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان عمومي وضعیت او په کل کې ملي ستراتیژي د افغانستان او ملي سیاستونه د کمیسیون پر کارونو باندې خپل مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات لري چې د وګړي په حیث موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو. بل خبره دا ده چې کمیسیون هم یو ځانګړی بودیجه امکانات نه لري، یعنی متکی پر خپل ځان باندې نه دی. یعنی بدبخته نه چې په دغه تلسو کلونو کې نه د تیر حکومت د رهبری لخوا او نه هم د اوسنی حکومت د رهبری لخوا څخه داسې اقدام و نسو چې کمیسیون ته یو ځانګړې بودیجه او همدارنګ د نورو وزارتونو په شان باندې کمیسیون پر خپل بودیجه بشری قوا او امکاناتو باندې بساسي، چې دا یو غټه ستونزه ده. دې برخه کې بیا هم کمیسیون د نړیوالې ټولنې تفاهم ته، د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته، خصوصا د بودیجې په تمویل کې اړتیا لري او حکومت هم تر یو بریده پورې کم فیصدي بودیجه د کمیسیون تمویلوي. د امنیت په تامین کې رغنده رول د حکومت دی، د امکاناتو په برابرولو کې، د زمینې په مساعده کولو کې د کمیسیون سره حکومت رغنده رول لري. نو دا ممکن نه ده که چیرې حکومت او نړیواله ټولنه ونه غواړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې ټاکنې به ترسره نشي.
اقبال صاحب، د کاندید لپاره شرایط ډېر وو، خو یو بل شرط دا و چې هغه څوک چې په بشري جنایتونو ضد جنایتونو باندې باید تورن نه وي. موږ داسې د کاندیدانو په نوملړ کې وینو، داسې کسان وینو چې په کورنیو جګړو کې برخه اخیستې ده، خو بیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوی له دغه شرط نه مبرا یا پاک اعلان کړي دي. دلته لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، تعامل سوی، سیاسي تعامل سوی، دکه دلته قانون تطبیق سوی.
دلته خو هم د اساسي قانون یو شپېته ماده چې په دې اړه صراحت لري، دو شپېتمه همداشان د ټاکنو قانون و دېرشمې نه تر نه دېرشمې مادې پورې دا مسایل ذکر کړي. له هغه اساسي شرایطونه مثلا چې د بشري ضد جرایمو او جنایت او له مدني حقوقو څخه په محرومیت باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه وي، دا د قانون حکم نه دی. اساسي قانون او د ټاکنو د قانون دواړه. ځکه اوس دا لیست تاسو ته وایم چې مثلا دا کوم کسان چې د معاون په
توګه
چې معلوم دي نوم نه به هغه د رسنیز اصولو له مخې تیر شو، دا خو ټول وایم شاید ټول خو په اکثر یعنی 95% دا په دغو د قانون له مخې په دغه کټګوري کې راځي چې دوی بشري جنایت کړی، دوی په جرایم کړی دي، حتی د ستر ستر په اصطلاح خیانتونه کړي. هم ولې دوی په اصطلاح په دغه لیست کې نه راځي یا په اصطلاح د دغه قانون د متن مصداق نه ګرځي؟ کیسه خو دلته اول خو محاکم چې راځي چې فیصله کوي، محاکم خو خپلواک او آزاد نه دي په افغانستان کې. همغه قضات، همغه محاکم د همدغو سیاستمدارانو او رهبرانو د قلم د امضا په نتیجه کې راغلي هغه واګي او څوکۍ ترلاسه کړي هغه امتیازات خپل ترلاسه کوي. نو تاسو په کوم معیار راضي بیا بغوی نه تمه وکړي چې دوی دراسي په مستقلانه ډول دراسي دوی چې فلانکي محکوم ده دغه 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 کارونه کړي دي. صحیح امدا شان د کمیسون څه د ټاکنو کمیسون ده او څه د شکایتو کمیسون ده. تاسو به څو ورځې مخکې د ولسمشر غني کنایوي خبرې اورېدلې وي کنه، د سرور دانش خبرې به مو اورېدلې وي چې په دې اړه باندې کړې وي. د امریکا د سفارت هغه اعلامیه مو واورېدله چې د کمیسون کې ژور او بنیادي اصلاحاتو ته ضرورت ده، او دغه کسان چې راوستل شوي دي خو د ارګ په امضا راغلي، د ریاست اجرایه په توافق راغلي، هلته دوی نه تعهدات اخیستل شوي دي چې تاسو څه وکړي څه ونه کړي. پس دغه د خپلواک او د مستقل کلمه ورکول دا د عامه ذهنیت د تیرویستلو په خاطر ده، او دا داسې نه ده چې زه دا تحلیلوم. په دې باندې ټول پوهېږي، نه داسې نه ده چې ارګ نه پوهېږي، کمیسون نه پوهېږي، یا ولس نه پوهېږي، تاسو نه پوهېږي، موږ ټول پوهېږو. هغه حقوقي لحاظ یو بحث ده، وایي یو پټ حق ده، یو براله حق ده. اوس کیسه دا ده چې دا متن د قانون براله ده، خو دا حق پټ ده. په دې معنا کمیسون، شکایتو کمیسون او محاکم چې په دې اړه باندې خپل صلاحیت لري، دوی ټول په دې پوهېږي چې دوی کوم کارونه کړي کوم نه دي کړي، خو د خلکو ته د سپر ګرځولو په خاطر، په سترګو کې د خاورې اچولو په خاطر ویل چې موږ اسناد نه دي پیدا کړي. پس یو درېمه مرجع یا په اصطلاح یو زورور مرجع چې هیڅ د شان پکې مراد نه کې، دا سیاسي ملاحظات او دا ګټې او د قدرت ملاحظات مراد کې، هغه به څوک وي؟ هغه خو نسته، خو دا خو انساني حالت هم دغسې وي کنه.
یعنی تاسو خبر نه داسې موږ برداشت واخیسته چې په دې برخه کې معامله سوی قانون پلی
شوی ده، شک پرته چې شوی ده.
حق پرسته او چې لومړنی لیست اعلان شوی ده او نهایي لیست څو ورځې پاتې دي، په دې برخه کې مسؤلیت د چا ده چې هغه کسانو باندې چې دوی د بشري ضد جنایتونو باندې تورن یا کوم عریضې لري انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورکي، او که د شکایتو کمیسیون ته ورکي تر څو پورې وروستي لیست کې هغه کسان چې باید رانسي رانسي، دلته خلک عریضه چاته وکړي؟
لکه څنګه چې مخکې حقپال صاحب اشاره ورته وکړل، تر څو چې محاکمې پر یو شخص باندې فیصله نه یې کړي او حکم یې نه یې کړي، تر هغه وخته پورې موږ هغه شخص مرتکب د جرم یا مجرم نسو نه
کړلی.
اجازه نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه مرجع نه ده چې پلا پر دوی باندې حکم وکړي او بیا دوی ته لیست وباسي. البته هر مرجع خپل ځان ته صلاحیتونه او هغه کاری سمت لري. په دې برخه کې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، ټاکنیز نظام دوی مهم برخې لري. تطبیقي اړخ یې کاملا د کمیسیون کار دی، اما عدالت تامین د شکایتو د کمیسیون کار دی. کچیرې اوس احیانا داسې اسناد او همدارنګه د محاکمې د خوا څخه کوم څه موجود وي، کولای سي چې د شکایاتو کمیسیون د اسنادو په نظر کې نیولو سره عدالت تامین کی او د خپل حقوقي صلاحیتونو څخه استفاده وکړي.
خپل صاحب کمیسیون کې زیات ستونزې موجودې دي. محکم ته یادونه وکړه چې جمهور رئیس همدارنګه ارګ د اصلاحاتو خبرې کړې دي. کله چې اصلاحات موږ وایو په څو برخه کې باید اصلاحات راسي، یعنی کمیشنر لري سي اصلاحات راسي، که د انتخاباتي نظام باید اصلاح سي، دلته اصلاحات په کومه برخه کې اړین دي؟
ښه افغان صاحب، دغه قانون چې په هر برخه کې وضع کیږي د همغې ټولنې شرایطو عیني واقعیتونو ته په کتو سره، ستونزو ته په کتو سره وضع کیږي. په افغانستان کې چې کوم سیاسي سیستم حکومت کوي، د افغانستان د خلکو واقعیتونو شرایطو ستونزو ته په کتو وضع شوی او جوړ شوی نه ده. داسې یو فراشوټي حالت راغی او بالاخره په اصطلاح ټول شی هیر شول او دا حالت رامنځته شو. اوس تنه د کمیسیون په برخه کې نه ستونزه نه ده چې ته وایې که کمیشنر لري که دا ستونزه به حل سي که به نه سي، بسته دغه سیستم د خپل په اصطلاح شپه ورځ تیری او د سبا نه خبر نه ده چې سبا به څه کیږي. حتی ټول ولس په یو مبهم او په یو ګونګو تیاره راتلونکي ته ګوري چې څه به کیږي سبا، یعنی ټول خبر نه دي چې سبا به څه کیږي. دا ټول دغه د موجوده سیاسي سیستم ستونزه ده چې داسې یو ګونګ حالت کې ده. اوس که تاسو راسئ د ټاکنو په نظام باندې خبر وکړي چې د دې اصلاحات څه ډول ممکن دي، دا اصلاحات سیاسي دي. زه وایم که ولسمشر هم دا خبره کوي، که هر بل څوک دا خبره کوي، که احیانا فرض کو ټاکنې وشي نو دا به د سی ویچ هغه کسان به بیا راځي بیا به تعهد اخیستل کیږي چې تاسو به چاته کار کوي چاته نه کوي. نو همغه په خاطر د اصلاحات یعنی بنیادی نه دي تر څو چې سیستمونه تغییر نسی جزری تغییرات را نسی د افرادو پر لیکولو سره زه فکر نکوم دا ستونزه حل کیږي مګر د خلکو په سترګو کې خو خاورې اچول کیږي د خپل رقیبانو او هغه حقوقي اسناد جوړیږي ولی بنیادی حل نه ده چې تاسو فکر کې دا بنیادی حل ده.
پر صاحب کدا بحث را جمع کوم اوریدونکو ته ولس ته څه پیغام ورکوي چې انتخابات خپلواک کمیسیون به له قانون سره سم او په ټاکلي مهال ویش باندې د جمهور رئیس انتخابات ترسره کوي که د بیا د نورو انتخاباتو په څیر باندې شاته ولیږي؟ دا بحث کرا جمع.
اول خو موږ ډیموکراسي او همدارنګ د ډیموکراسي مهم ستون چې هغه ټاکنې دي موږ یې نوې تجربه کوو. البته بسنه نه کوي پاتلس کال کې که موږ د ډیموکراسي تمثیل کړي او د په دې ډیموکراټیکو لارو چارو زموږ هیوادوال تللي. زه فکر کوم چې هیوادونو ډیموکراسي په پیړیو پیړیو باندې ډیموکراټیکو نظامونو کې دوی سوي دي اما اوس هم په دغه ټاکنو کې دوی ستونزې او مشکلات لري. زه وایم چې حوصله مندي د هیوادوالو ډیره مهمه ده اما دا هم موږ ته مهمه ده چې هیوادوال پر نړیوالې ټولنې حکومت او همدارنګه پر دغه ډیموکراټیک کور مثبت فشارونه وارد کړي تر څو اصلاحات رامنځته شي. په دې کې هیڅ شک نشته اما کوشش او هڅه دا ده چې موږ وکولای سو د ملت په همکارۍ د سیاسي احزاب مدني ټولنو د څار بنسټونو مطبوعات حکومت او نړیوالې ټولنې په همکاري تر څو موږ په آینده کې متکی پر ډیموکراټیکو اصولو سو او یو خاصه بودیجه کمیسیون ته ځانګړی سي او په تدریجي او معقول ډول موږ وکړای سو چې په کمیسیون کې مثبت اصلاحات رامنځته کړو تر څو په آینده کې موږ هغه ټاکنې ولرو چې هیڅ نوع انتقاد او شکایت په دې بهیر کې موجود نه وي.
مننه. د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپل او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حقپرست له تاسو مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښې چارې.
زما رایا زما حق خباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه